የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪየም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም ደመጀሌ ፖፕልሽብ ኸበራውነ ኪ ለዶክተር ያህያ ወርዳክ ሰራ መፈሰለ መረከለሩ چې د دې په مشرۍ پروژې تر اوسه پورې د افغانستان د پوهنتونونو لپاره یو 340 عنوانه طبي کتابونه چاپ کړي دي.
څلور کاله مخکې کله چې زه افغانستان ته د شلو کلونو وروسته مهاجرت نه راغلم، ما د ننګرهار په طب پوهنځي کې شاګردان محصلین ولیدل چې دوی 20-30 کلن پخواني په لاس لیکلي نوټونه چې دوی لیکچر نوټ ورته ویي د هغو نه استفاده کوله.
د مراکش د خلکو یو خوش حکایت ل یو داسې ځوان کیسه لیکوال سره مرکه چې خپل کیسه راته د کاغذ لمخ نه بلکې ل یاد الولی په کوټه کې د پښتو اکاډمي لخوا د یوې څېړنیزې مجلې د خبرېدو په باره کې ریپورت او نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
د جرمنی په مرسته په بلخ ولسوالۍ کې څلور لرغونې مقبرې رغول کیږي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس صالح محمد خلیق باختر آژانس ته ویلي دي چې په بلخ ولسوالۍ کې د میر روزادار، خواجه نظام الدین، ابن خزرویه بلخی او فاطمه بلخی مقبرې د جرمنی په مالی مرسته بیا رغول کیږي. له بلې خوا د بلخ ولایت د نهرشاهي په ولسوالۍ کې د ناروې په مالی مرسته د تخته پل د تاریخي څلي د بیا جوړولو کار پیل شوی دی. په خوست کې د یو ملي موزیم د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی د تېرې یکشنبه په ورځ د خوست د ملي موزیم د ودانۍ د بنسټ تیږه کېښوده او وویل چې دغه ودانۍ به په شپږ جریب ځمکه کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شي. ښاغلي نعیمی د موزیم د ودانۍ جوړول په خوست کې د لرغونو آثارو د خوندي کېدو لپاره مهم وبلل. او وروستی خبر دا چې د تېرې سې شنبه په ورځ په هرات کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د مدافع وکیلانو کمیټه جوړه شوه. په دې کمیټه کې 19 کسه مدافع وکیلان غړیتوب لري. د هرات د اطلاعاتو او کلتور رئیس آریا رؤوفیان دغه اقدام د رسنیو د حقونو د ملاتړ لپاره ګټور وباله.
سیګریټ چې د انسان د روغتیا په لویو دشمنانو کې حسابېږي، هر کال د میلیونونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. چلم بیا تر سیګریټو هم مضر بلل شوی دی. یو تازه راپور وایي چې د افغانستان په دوو ګاونډیو ایران او پاکستان کې د نړۍ تر بل هر ځای د تمباکو استعمال مخ په زیاتېدو دی. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د می یو دیر شمنیټه چې د جوزل لسمی سره سمون خوري له دوخانیتو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت په یو ریپورت کې ویلي دي چې مصر، ایران او پاکستان د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د دوخانیتو استعمال پکې تر بل هر ځای په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دغو درېو هیوادونو او نورو ټولو هیوادونو غواړي چې له سګریټ چلم او د تنباکو د استعمال له نورو ډولونو سره د کامیابې مبارزې لپاره دي د تنباکو په تولیداتو باندې ټیکسونه زیات کړي چې بیه لوړه شي. د سګریټو او داسې نورو محصولاتو د بیې زیاتېدا به وګړي وهڅوي چې د دوخانیتو له استعماله لاس واخلي. دغه راز د هغو کسانو شمیر به کم شي چې تازه ورباندې عادت کیږي. دوخانیت نه یوازې په مصر، ایران او پاکستان کې بلکې د دې سیمې په نورو هیوادونو کې هم په چټکۍ سره زیاتېږي. که څه هم سګریټ د دوخانیتو د استعمال تر ټولو عامه بڼه ده، خو داسې کسان هم کم نه دي چې چلم څکوي او یا بېلوګي تنباکو استعمالوي چې ټول ډولونه یې صحت ته خورا تاوان لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کوټې پښتو اکاډمي درې میاشتنۍ مجله پیل کړې ده چې لیکنې نومیږي او لومړۍ ګڼه یې په دې وروستیو کې په منځنۍ کچه په 240 مخونو کې له چاپه راووته. د لیکنې مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د پښتو اکاډمي کوټې له مرستیال مشر او د مجلې له مدیر ډاکټر عبدالرؤوف رفیقي سره مرکه کړې ده.
ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب، تاسو د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا چې کومه مجله ده لیکنې، دا تر 28 کلن ځنډ وروسته بیا چاپیږي، ولې په منځ کې دومره ځنډ راغی؟
رښتیا هم دغه تشه د لکه تاسو چې محسوسوي د تیرو درو لسیزو راهیسې خلکو په پام کې و چې باید پښتو اکاډمۍ کوټه خپل هغه کوشش چې دا اتیا په لسیزو کې پیل کړی و، د علمي او فرهنګي حوزو باندې زیری دی چې یو وار بیا موږ د درو لسیزو د خندونو د ستونزو پس وتوانېدلو چې بیا د پښتو علمي ادبي ډګر ته خپلې لیکنې په ډېر آب و تاب او ښه په علمي غنا یو وار بیا وړاندې.
دغه ډول ادبي مجلې چې کله چاپیږي عموما کله کله یوې برخې ته ځانګړې وي، خو دغه لومړنۍ ګڼه چې زما ستا مخ ته پرته ده، په دې کې تخلیقي لیکنې هم شته، شعرونه هم شته، ژباړې، لنډې کیسې، او د څېړنې په برخه کې فکر کوم یوازې دوی لیکنې دي، ستاسې لیکنه ده په خپله. آیا په دې مجله کې به په راتلونکو ګڼو کې به هم دغسې بېلابېل شیان خپرېږي که نه؟ اکثره د اکاډمیو مجلې چې وي اکثره د څېړنې برخې ته ځانګړې وي.
رښتیا هم دغه مشکل زه پخپله په شخصي توګه ډیر په شدت سره احساسوم چې اکیډمیک جرنلز چې دي یا مجلې چې دي هغه باید اکیډمیک اپروچ ولري. خدا چې زموږ د لیکوالو علمي ساحه دومره غنی او پیاوړې نه ده، دومره علمي جنبه نه لري د ډیرو خلکو لیکنې، دغه موږ د لیکوالو مشکلات محسوسوو. او دا چې په دغوس کې یو دوه درې داسې مجلې خاص د پښتو اکاډمۍ پېښور او د تکتو د بلوچستان د پوهنتون چې کومه درې میاشتنۍ خپرونه ده، هغه د ایچ ای سي څخه د هایر ایجوکیشن کمیشن د پاکستان څخه رجسټرډ شوې ده. زه ډېر په تعصب وایم چې زموږ ځینې لیکوال فقط د خپل ترفیو د کلنی انکریمنټ او د دې او د دې لپاره دغه لیکنې او دا شیان کوي. زه وایم چې یو علمي جنون باید، یو علمي رشد منځته راشي چې هغه یوازې او یوازې د پښتو د علمي لیلا د زلفو د خورولو دپاره موږ خپل لیکنې وقف کړو، نه دا چې څلور درې درې پنځه پنځه لیکچراران په یوه مقاله کې سره ملګري بیا هغه څلور سره دغه د خپل پروموشن یا د دې دپاره وړاندې کوي. د دې سره یو بېنیاز پښتو یو سوچا یو علمي رویش ته ضرورت لري، او دغه وجه ده چې زموږ د لیکوالو شمېره په هغه کچه کمه ده. خو موږ هیله من یو چې انشاءالله په راتلونکي کې به دغه علمي څټې چې دي چې هغه به زموږ سره په علمي توګه همکاري کوي. موږ د افغانستان څخه ډېر هیله من یو، د افغانستان د بېلابېلو علمي حوزو د لیکوالو څخه هیله من یو چې هغه زموږ سره همکاري وکړي، د پېښور د پښتونخوا چې نوري علمي حوزې دي، د مردانو د شاوخوا چې هغه زموږ سره علمي همکاري وکړي.
اکثره دغسې مجلې چې د هغوی د چاپ سفر وځنډېږي او وتړل شي، علت یې تر ډېره دوی مالي ستونزې بولي، خو زه فکر کوم چې د لیکنو نیستي به هم د دې سبب کېږي چې مجلې وتړل شي. تاسو څه پلان ورته ټاکلی دی په دغه لومړنۍ ګڼه کې چې کومې لیکنې چاپ کړي دي؟ آیا د دې لپاره مو له لیکوالو ځانګړې غوښتنې کړې وې؟ که نه، دا لومړنۍ ګڼې ته مو حاصل لیکوالو لیکنې راټولې کړې او په راتلونکي کې به له لیکوالو ځانګړې غوښتنې کوي؟
غوښتنې خو رښتیا هم دغه لومړۍ شماره چون تاسو په خپل هم د ماشاءالله د لیک او د لیکنې سره اړه لري، دا ډېر یو ګران اړین کاری چې د لری بری پښتونخوا د افغانستان او د پاکستان د لیکوالو لیکنې سره راټولې او خلکو ته خواستونه کوي. نو موږ د هر یو ته دروازه هم ټکولې ده، خواست مو هم کړی دی، او موږ ډېر شواخون ګاللی دي چې دغه لومړۍ شماره موږ ترتیب کړې ده، او څومره خواري مو ګاللی دي، او دا اوس چې لګیا یو د دا بلې شمارې ده چې موږ کوم اهلي ځلې په مخ کې دي او موږ لګیا یو راټولو یې. خو یو شی مشکل دا پیښ دی چې حق زحمه نه لرو، د پښتو یو مجله هم حق زحمه نه لري چې لیکوال ته ورکي. نو مفت کار د ایمان پر وړاندې کیږي، هله مونږ چې دغه درې میاشتنۍ لړۍ ډېر په توندهي پر مخ بوزو، خو دغه مشکل برته پیښ سي چې د موادو د نشټوالي په وجه بیا هغه وځنډیږي. لیکن وبلې خواته د کوم شیانو سره چې ډوډۍ تړلې په هغه کې به خلک لګیاي، د ډوډۍ د مجبوریت توجه سره دا کار کوي دلته چې حق زحمه نسته نو خلق یو څه بداسي وی چاغه په ډیر اخلاص او په ډیر مینو په لوانتوب دا یال د ډوډۍ وخت بچاوي په پښتو باندې کار کوي
ډاکټر صاحب تاسو پوهیږئ چې د پښتو لیکدود لا تر اوسه پورې په بشپړ توګه لرو بر لیکوالو نه دی په لیکړی نه تعقیب ټول خصوصا کله چې لیکوال خپل کتابونه چاپوي په هغه کې خو څوک پرده دا بندیز نه شي لګولی چې دی باید چې هغه مروج املا ولیکي کتم باید چې موږ دغه ټول یو املا ولیکو فرضاً لکه اوس اردو چې که د هندوستان یو لیکوال لیکي که د پېښور یو لیکوال په اردو لیکي که د کراچۍ لیکوال لیکي ټول یې په یوه املا کوي مګر موږ لا تر اوسه پورې دغه بدمرغي ده چې تر اوسه پورې د هرې سیمې لیکوال خپل ځانګړی لیکدود تعقیبوي په لیکنې مجله کې مې هم دغه احساس کړ چې د اکثرو لیکوالو املا یې ونه وسره آیا ستاسې د لیکنې اداره ځان ته دا حق نه ورکوي چې لیکدود خو باید لږ تر لږه د ټولې مجلې لیکدود خو باید یو وي
په کار ده رښتیا هم د بیخي سخت ضرورت دی لیکدود باید د سیاست ښکار نه شي دا یو علمي کار دی او علمي سپېڅلتیا غواړي ضرورت ته دې خبرې دي چې موږ دا شی هم په نظر کې وساتو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
له مړیو سره په بیلو بیلو کلچرونو کې مختلف چلند کیږي په چین کې د مړیو شخول او سوځول دواړه رواج دي خو هغوی چې د اقتصاد د ودې په غم کې دي د مړیو د سوځولو پلویان دي ځکه په دې ډول د هدیرو مځکه سپمیږي البته هغوی چې مرګ نژدې ویني د ټولنې د اقتصاد فکر نه بلکې نور فکرونه ورسره وي په دې اړه د یوه راپور ژباړه وژمه رشیدی لولي
له ځینو رپورټونو سره سم په چین کې د پخه عمر شپږ کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د جوزا تر یولسمې نېټې له مخه ومري او په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي ځکه په ځینو ځایونو کې امر شوی دی چې له ذکر شوې نېټې وروسته به مړي په تابوت کې ښخیږي نه بلکې سوځول کیږي به په چین کې له زرګونو کلونو راهیسې د کورنۍ د مړو مشرانو د لمانځنې او عبادت عقیده موجوده ده د دې لپاره چې د کورنۍ د مړه مشر عبادت وشي نو معمولا په کار ده چې د هغه تابوت په یوه قبر کې خاورو ته سپارل شوی وي خو په وروستیو کلونو کې د چین ځایي حکومتونو د هدیرو د ساحې د کمیدو په مقصد ګڼې مقبرې ړنګې کړې او خلک یې هڅولي دي چې خپل مړي وسوسوي د بیجنګ نیوز ورځپاڼې له رپورټ سره سم د چین په ختیځ کې د انهوی ولایت د انکیانګ د سیمې ځایي چارواکو امر کړی دی چې د جون له لومړۍ نېټې وروسته که هر څوک مري د هغه مړی دې سوځول کیږي رپورټ وایي چې د دې حکم له اورېدو وروسته د نوموړي سیمې شپږ عمر خوړلو کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د حکم د تطبیق تر نېټې له مخه په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي په دغو شپږو کسانو کې یوه یو نوي کلنه اوژینګ ده چې د مې میاشتې په پنځمه نېټه یې د نوي حکم له اورېدو وروسته ځان وواژه د یادولو ده چې په چین کې په وروستیو کلونو کې د قبرونو د اوارولو لپاره ډېرې هڅې شوي دي د چین په مرکزي ایالت هینیان کې په 2012 میلادي کال کې 400,000 قبرونه اوار شول چې ځمکه یې د زراعت او انکشاف لپاره وزګاره شي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
یو ځوان کیسه لیکوال چې خپلې کیسې یې ټکی په ټکی یادې دي اول ځان را پیژني بیا خپله یوه ډېره لنډه کیسه را اوروي او ورپسې په اورول شوې کیسه څو خبرې راته لري دی وایي
زه نصرت ارمان د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی پیلن د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پونځي د انګلیسي ډیپارټمنټ زده کوونکی یم له نن څخه تقریبا اته میاشتې وړاندې زما لومړنی د لنډو کیسو کتاب د داغل دی په نوم چاپ شو له هغې وروسته ما هڅه کړې ده چې له هغې ښه او جذبوونکې کیسې ولیکم توانېدلی یم او په دې هڅه کې یم چې په نږدې راتلونکي کې خپل دویم د لنډو کیسو ټولګه چاپته تیار کړم
کامیاب اوسئ ارمان صاحب ارمان صاحب د دې تاسو پیسه کې یوه عجیبه خبره کیږي داسې کسان شته چې خپل شعرونه یې په یاد دي خو تر اوسه مې هیڅوک داسې نه دی لیدلی چې البته پرته له تاسو چې خپلې لنډې کیسې په یاد یې د نثر په یادول دا ډېره مشکله خبره ده دا څه چل دی ده ستاسو خپلې کیسې ولې یاد یې
یو دلیل خو د دې دا کېدای شي چې زه له ماشومتوب د لنډو کیسو ناولونو کتابونو ډېر زیات مینهوال او علاقمند یم. هڅه کوم تل چې د ناول او لنډو کیسو کتابونه په دقیق ډول ولولم تر څو تر ډېره وخته هغه زما په ذهن کې پاتې شي او زه وکړی شم بیا په هغې کتاب باندې خپل نظر او کره کتنه هم وکړی شم. یعنی دومره یو څه زما په ذهن کې ترې پاتې شي او د خپلو کیسو د په ذهن کې ساتلو اغیز دا دی چې زه بار بار څو ځلې کوشش کوم لومړی د کاغذ پر مخ کیسه څو ځل ولیکم بیا کمپیوټر ته له ټیپ کولو وروسته هغه اول په خپل ځان تطبیق کوم او لولم. داسې خیال کوم که زه چېرته په کومه غونډه کې یا په کوم بهیر کې برخه اخلم نو دا خپله کیسه باید څنګه ولولم. نو د دغه لامل کېدای شي چې دا کیسې زما په ذهن کې پاتې کیږي.
نو په محفل کې خو د کاغذ له مخې هم لوستای شي.
زه د خپلې کیسې لومړنی مینهوال زه خپله یم. ما لاره کیسه زما د زړه راوتلي ټکي دي زما له ذهن څخه راوتلي ټکي دي هغه ما ته ډېر ګران دي. زه غواړم چې هغه تر تل تله زه په خپل ذهن کې وساتم او وکړی شم چې هر ځای کې بې له کاغذ او قلم څخه خپله کیسه ووایم.
ارمان صاحب د دې ازادۍ راډیو اورېدونکو ته خپله یوه کیسه انتخاب کړه. البته کوشش وکړه چې په لنډو کیسو کې هم یو څه لنډې
زما یو لنډه کیسه ده دا بسوګوي په نوم باندې
ارشاد.
لنډکۍ وا زیر داغ داغ ټیکری پر سرو سرو چپړو لامده سړک خټي پورته کولې. هر قدم سره د بوډۍ ګرد بخمل کمیس لکه لاټو چورلې ده داغې تیز تللو په شک کې واچولم. دا بسوګوي په دې ماخام به چیرته روانه وي. د ښځې لاس کې نیولې غوټې به مې ذهن کې نوی انځور جوړ کړ. له بې وسۍ به یې کالي پلورلو ته وړي وو. شاته یې راوکتل سپینه غونجه بشری لرله وړې خو تیزې شینبخن سترګې او سره سترغلې د ګروپ رڼا کې ډارونکي راته وبرېښېدل. زموږ لاره سره بېله شوه. پاس مې وکتل کنډک کنډک وریځې سره په یو ځای کېدو وې. د هغې سترګې را په سترګو شوې. نه پوهېږم ولې مې قدمونه مخکې لاړ نه شول پسې ورتاو شوم. هغه چټکه روانه وه. تا به ویل د مزل مسابقې ته راوتلې ده. امات را لنډ شو. اذان په ختمېدو زړه کې مې تېره شوه. جمع به وکړم د هغې د درد دوا کېدی نشم. هغه له ما څخه شپږو قدمه مخکې وه. د جومات اړخ ته ورسیخه شوه. زه په خپل ځای خیخ پاتې شوم. هغې دا شېبه د سپلیو ځای کې پلاستیک نه راویستلې ټوټه خوروله.
ډېر علي ډېر علي. ښاغلی ارمان کیسې څنګه په خیال کې جوړې؟ یو څه وینې یو واقعیت رسي بیا خیال او واقعیت ګډه لنورو یو شی اوري منابع دي دي کیسو څنګه دي؟
د ټولنې له یو فرد څخه له یو ماشوم څخه د یو سوالګر څخه زه ډېر زیات اغېزمن شم. بیا هغه زما په ذهن کې زما تر سترګو وي هر وخت. زه بیا کوشش کوم چې هغه کیسې ته واړوم او زه خپله زیات خیالي کیسې هم لیکم. له خپل ذهن کې یو موضوع ځان سره سنجوم. هغه هغې ته جملې را جوړوم. پای پیل او تلوسه هغې ته پیدا کوم او هغه لیکم.
او دا قصه دې چې ودی لوسته دا دې څنګه دا دلی دلی وا اروی دلی دی وا؟
دا کیسه کې خپل لیکوال یو څوک د لنډ شی بیل لپاره تعقیب کړی دی. داغه تللو او داغه غسترګو په ما غیس کړی دی. زه دې ته نیم پرې خېتی زه مخ کې لار شم. زه هغه پسې ورتاو شوې ما او بیا چې کله ما د مونږ را دا وکړل خو هغه مې چې جمعه ته پند و تو هغه په ټوټې خورول ولیدل نو ما جمعه ته تلل لزلو وستل.
د نصرت الله ارمان کیسه خو مو واورېده. راځئ د مراکش د خلکو یو خوږ نقل هم واورو چې لینا شریفي لولي.
دوره د شاتیګه یو وخت یو شتمن سړی دومره دنیا لرله چې د ته هم حساب نه و معلوم. د شتمن لوی ارزو دا و چې دای او یوازینی زوی لمړینې ناروغۍ او مصیبت خوندې ژوند ولري. خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګه نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې تر دې چې ومري زوی را وباله. ورته ویل بچیه زه تا تخپل اشتمنی پریگدم او لجون دبیلیگم. تبا جان طول امور لدروغ جنو او تگمارو خوندی ساتی. او کلدی چه وغوکتل چه واده وکتی نزما هغه تر طول پخوانی ملگری تبا ورزی. او ارتوای بچه انجلی در تخواخه کری. هغه بداس انجلی در تخواخه کری چه خیر بدی پکیوی. د شتمن زلمکی زوی د پلار خبره د زړه په غوګونو واوریده او د پلار لمړینې درې کاله پس چې د واده نیت وکړ نو د پلار تر ټولو پخوانی ملګری ته ورغی. د انجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګیري ملګري د تر ټولو مناسب انجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخوانی دوست ورغی هغه ورباندې زیری وکړ چې ډېره ښکلې هوښیار او د باور وړ پیغلې ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشحاله شو. خود پلار سپینګیري دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه، ولې دا به هم وګورو چې ستاسې په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او که نه. د خدای د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه له مخه د هغې خونې ته ورځې. هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده، او که ونه توانېدی پوه شه چې د خدای خوښه نه ده. حاله بیا انجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګیري له توصیې سره سم زلمی تر واده یوه شپه له مخه هغه ځای ته ورغی چې انجلۍ ورته راوستل شوې وه، او له همدې ځایه به ودېدله. دای چې د انجلۍ د کوټې ورته ورسید، د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمي زړه ومنل چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډېره خوږه ولګېده، او داسې ورښکاره شوه لکه په ډېر ماشومتوب کې چې هم اورېدلی وي. زلمی په ور لاس کې خوچې بیرته کړي او زړه یې په ټوپونو شو. ور یې یو څه پرانیست او د وریښمینو جامو په زړه وړونکې پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې د ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیږه ډېره لویه نه وه، خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړي او ور پوره پرانیسي وس یې ورباندې ونه رسید. ان د یوې ګوتې په اندازه یې هم ونه شوی خوځولی. زلمی خورا خوابدی شو ځکه نجلۍ یې ډېره په زړه ولګېده. خو څرنګه چې تیږه یې لرې نه کړای شوه نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار پخوانی ملګری زلمی ته بله پیغله خوښه کړه او د واده نیټه وټاکل شوه. او دا ځل هم د پلار پخوانی ملګری زلمی ته وویل چې تر واده یوه شپه له مخه به د نجلۍ ځای ته ورځي او د هغې د وره شاته ایښې تیږه به لرې کوي. که د تیږه لرې کړه نو پوه شه چې په دې واده کې د خیر دی او د خدای رضا پکې ده، او که د لرې نه کړه مطلب دا شو چې خیر دې پکې نشته او له نجلۍ سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګیري له هدایت سره سم تر واده یوه شپه له مخه د نجلۍ ځای ته ورغی. د چای د وره له شا هماغه آشنا سندره واورېده، حیرانۍ واخیست. سندره نوره هوبهو هماغه وه. فرق پکې صرف دا و چې دا ځل له چنګ سره مله وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست د هغه بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدلې او چې په خپله دې نڅا پیل کړه د زلمی په زړه کې ورتېر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیږې ته ملا ورټیټه کړه خو د ویښته قدر یې هم ونه خوځوله. دی بیا هم مجبور شو چې له واده تیر شي او په مات زړه کور ته روان شي. د زلمی د پلار پخوانی ملګری په دریم ځل یوه پیغله وموندله او زلمی ته یې د تیرو ځلونو خبره وکړه چې که دې تیږه له ځایه ونه خوځوله نو واده به ورسره نه کوي ځکه خیر دې پکې نشته. دی ډاډه و چې سپینګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باوري نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیږې ته ورختا و، امید یې بایللی و.
تر واده یو شپه لمخه چه د ناوی ځای ته پرېږدېده لوګامونو ورختا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت هماغه خوندوره سندره واورېدله. هغه سندره چې د کوچنوالي د لوبو همزولی یې ور یادول، هغه یاران چې د پسرلي د موسم په شنو پټو کې او د پنځلسۍ په طلایي شپو کې به یې ورسره لوبې کولې، چې ونو ته به ورسره خوت او سیندونو ته به ورسره کوزیده. زلمی چې دا ځل وار یو څه پرانیست، د بزګرو او خورانو په جامو کې ناسته پیغلې ولیده. تور او اوږده ویښته یې د وریښمو غوندې پاسته ایسېدل. د انجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستنو تار په لاس کې و بړستن یې ګنډله. زلمی چې په ځیر ځیر ورکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته رسېده چې د درې وړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلې، هوښیارې او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، مؤدبې او مهربانې. خو کله چې د تیږې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغی، تیږه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریک شوي وي د خوځېدلو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپیر کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې وو چې د نهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي، چې دغه وخت یې یو سیوری ولید. سیوری د وره خواته راوښوید او یوه پاسته ښځینه آواز وویل، که د اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیږه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دي چې خیر یې پکې دی. نجلۍ هم په دې وپوهېده چې له دې زلمی سره په واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې ده. البته دوی دواړه په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه د یو بل خوښ کړي، بلکه دا هم پکار ده چې دواړه د ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خندونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دی یوازې نه پرېږدي.
ډاکټر یحیی وردک د لوړو زده کړو په وزارت کې د طبي کتابونو د چاپ پروژه په مخ بیایي. دی د دې پروژې د چاپ شویو کتابونو او د راتلونکو پلانونو او اندیښنو په اړه خبرې راته لري. ډاکټر یحیی وردک وایي،
زه د څلور کالو راهیسې د لوړو زده کړو په وزارت کې من حیث مشاور کار کوم. په دغه وخت کې مو یو سلو چلویخ طبی درسی کتابونه چاپ کړي دي. البته د کتابونو د چاپ مصارف آلمان کې د اکادمیکو اړیکو مؤسسه یا دی ا دی په نامه یوه مؤسسه ده چې هغو ډیر کومک کړی دی، او یو بله آلمانی مؤسسه ده د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی کمیته چې اکثریت کتابونه د دغه دو مؤسسو د خانه تمویل شوی دي. دغه کتابونه اکثریت یې د افغانستان د مختلفو پانتونونو لکه د کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپیسا پانتونونو د استادانو دي چې په پښتو، دری، انګلیسی ژبو لیکل شوی دي او موږ یې چاپوو. څلور کاله مخکې کله چې زه افغانستان ته د شلو کلونو وروسته مهاجرت نه راغلم، ما د ننګرهار په طب پوهنځي کې شاګردان محصلین ولیدل چې دوی شل دیرش کلن پخواني په لاس لیکلي نوټونه چې دوی لکچر نوټ ورته ویایي د هغو نه استفاده کوله. دغه زاړه کاغذونه دوی په خپل مصرف باندې فوتوکاپی کول او دا مغه یوازینی مواد، درسی مواد وو چې دوی ځنه استفاده کوله. نو دغه وضع زه ډیر خفه کلم او همغه وو چې دا تصمیم ما ونیو چې زه به فقط په دغه برخه کې کار کوم. نو همغه وو چې بیا د آلمانانو سره مو خبرې وکړي، هغوی د ما سره ملاتړ اعلان کړي او د کتابونو سمالی مصارف یې په غاړه واخیستل، او هم د لوړو زده کړو په وزارت کې ماته د کار او ځای امکانات برابر شول، او دغه کار مو شروع کړ چې تر ننه پورې 140 عنوانه کتابونه شوي دي چې هر کتاب 1000 یا 2000 توکه چاپیږي. د هر کتاب سره د کتاب په مابین کې هم دغه د کتاب ټوله محتوا په یو سی ډي کې د پی ډي اف په شکل هم شته، او دغه ټول کتابونه موږ لیږو د جرمني بوخم پوهنتون ته، او هلته د هغوی د آی ټي مرکز د خوانه دغه ټول یو ویب سایټ کې اچول کیږي په نامه د www.ecampus-afghanistan.org، چې هر څوک په ټوله دنیا کې کولای شي همدغه 140 کتابونه په مکمله او په وړیا توګه په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي.
او که په چاپی بڼه غواړي هم څه په بازار کې؟
په چاپی بڼه موږ دا په بازار کې نه خرڅوو، دا موږ په اوله مرحله کې د افغانستان طب پوهنځیو ته ورکوو، او یو شمیر کتابونه موږ اکادمی علومو ته د عامې روغتیا وزارت ته او ځینو روغتونونو ته ورکوو، په بازار کې نه خرڅول کیږي.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، د معارف د کتابونو په حیثه کې یو نظر موجود دی، او دا نظر د لوړو زده کړو د مؤسسو د کتابونو په حیثه کې هم شته. یو کتاب که لیکل کیږي نو درې اړخه باید په نظر کې، یو خو په خپل هغه علم دی، فرضاً د فزیک یو کتاب لیکل کیږي نو هغه څوک چې لیکي یا کومه کمیټه لیکي نو دوی بغه په فزیک باندې پوهیږي.
بله،
بل اړخه له خپل له پیداګوژي سره تعلق لري. یو کتاب دی فرضاً د اتم صنف د زده کوونکي لپاره لیکل کیږي، یا د طب د لومړي کال د محصل لپاره لیکل کیږي.
بله،
دلته د تعلیمي اړتیاوې هم په نظر کې نیول کیږي. دا بیا له علم پرته یو د فزیک له علم پرته یو بل علم دی.
بله،
د پیداګوژي چې ضرورت دی ورته.
بله،
چې تعلیم و تربیت څه غواړي. او درې مړخ دا دی، یو کتاب به د تعلیم و تربیه د علم په معیارونو هم لیکل سوی، او هغه د علم معیارونه به هم په نظر کې نیول سوي یو غوښتنی. خو یو کتاب وضوح هم غواړي، لیکوالي هم غواړي، داسې یو متن باید وي چې هغه د فهم واړي. دا د یو درېم مهارت سو. ویل کیږي چې د افغانستان تدریسي کتابونه داسې کتابونه پکې لږ دي چې دا درې سره ځانګړنې پوره ولري او په لازم اندازه ولري. تاسې څنګه داسې کتابونه چاپوئ؟ آیا له معیاره مطمئن یاست؟ له دغو درو وړو معیارونو
د معرف په هکله زه باید دوی په اول کې وستایم، ځکه چې دوی یو کار، یو لوی کار شروع کړ. راغلو د موږ د یا د لوړو زده کړو د کتابونو په هکله، د موږ کتابونه لکه ما چې مخکې وویل، زه دغه کتابونه دغسې پر مخ بیایم چې زه د افغانستان د پوهنتونونو استادان پروفیسران دې ته تشویق کوم چې دوی دغه خپل لیکچر نوټونه، خپل یاداشتونه یا خپل کتابونه د سره یو نظر پې وکا، او هغه د طب د نویو لاسته راوړنو او معیارونو سره برابر کی، او بیا یې موږ ته وسپاري. د مثال په توګه دلته ما ځینې نمونې راوړي. دلته دغه دوه کتابونه، یو کتاب عضوي کیمیا ده چې دا پوهنوال صاحب ولیزی لیکلی ده، دا خپله په جرمني کې په خپله رشته کې تر دکترا پورې تحصیل کړی دی، او څو کاله یې کابل پوهنتون کې هم درس ورکړی دی په دې وروستیو کالو کې، او پخوا هم ته مخ د دې نه چې دی ولاړ شي خارج ته، دی استاد د پوهنتون د کابل و، او دا د افغانستان د تعلیمي نصاب په چوکاټ باندې او همغه مسلکی اصطلاحاتو باندې چې دی هم پوهیږي او زموږ محصل هم پوهیږي دغه کتاب ترتیب کړی دی. همداشان د بل کتاب ده د پوهان دکتور عبیدالله عبید چې د لوړو زده کړو وزیر دی، دا پخپله استاد پاتې شوی دی کلونه کلونه د کابل طب په پوهنتون کې د مایکروبیولوژي کتابونه یې لیکلي دي. دا دوه درې وارې د سره چاپ شوی دی، د سره ایډیټ شوی دی. په دو کتابو کې انشاءالله دغه مشکلات چې په نورو کتابو کې موجود دي نشته او یا ډیر کم دي، ځکه چې دغه کتابونه داسې یو بې تجربه استاد نه دي لیکلي، یا د یو په یو د یو خارجي منبع نه د یو ترجمان د خانه نه دي ترجمه شوي، ځکه چې دوی خپله لس پنځلس کاله د استاذۍ د تدریس تجربه لري. نو هر استاد چې لس پنځلس شل کاله تجربه د تدریس ولري، انشاءالله هغه دغه د پیداګوژۍ د خانه هم هغه معیارونه یې په نظر کې نیولی دي، او دغه استادانو د کتاب لیکلو کې تجربه هم لري، دوی ډیر کتابونه لیکلي دي.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، تاسو چې کوم کتابونه یادوي دا یو سلو څلوېشت عنوانه، دا ټوله له طبي علومو سره تعلق لري، داسې ښکاري ستاسو خبرو. د افغانستان پوهنتونونه خو په نورو څانګو کې هم د کتابونو د کمی مشکل لري. د لوړو زده کړو وزارت چې تاسو هلته سلاکار یاست، د نورو پوهنځیو ته هم د کتابونو په برخه کې څه پروګرام لري؟
د افغانستان په ټولو برخو کې، که دا طبعي علوم دي که دا اجتماعي علوم دي، د درسي کتابونو اشد ضرورت دی. د ما پیشنهاد وزارت ته هم دغه دی چې دغه چاپ د درسي کتابونو په خپل پاسنی یا ټاپ پریوریټي کې ونیسي، ځکه چې په کیفیت د تدریس کې واقعا اساسي رول تدریسي کتاب لري. متاسفانه د پانتون استادان او محصلین تر اوسه پورې ټول په انګلیسي ژبه نه پوهیږي، نو په کار ده چې خصوصا په پښتو او دری ژبو موږ درسي کتابونه په ټولو برخو کې ولرو.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، تیر کال او کوړم کال جمهور رئیس حامد کرزی حکم وکړو چې په انجینری پانسی کې دي او د طب په پانسی کې دي په انګلیسي ژبه باندې هم زده کړې شروع سي. بیا ځینو خلکو په دې رسنیو کې مخالفت هم وکړ. مخالفت یو دا و چې ممکن دوی پر پردی ژبه پوه نه سي او دا په معاصل باندې فشار دی، او ځینو خلکو یو قسم د ملي احساساتو په بنیاد هم دا خبره کوله. خو په مقابل کې بیا ویل کېدل چې اوسنۍ ساینس په انګریزي ژبه ده، په انګریزي ژبه کې په هره ساحه کې په زرګونو زرګونو کتابونه پیدا کیږي، که زموږ ډاکتران، زموږ انجینران، زموږ نور متخصصان د انګریزي غوندې یوه نړیواله ژبه زده نه کړي، نو دوی به د علم له یوې لویې برخې د همیشه لپاره محروم پاتې وي. خو په هر حال دا کار خو پیل سو، نو ستاسو دغه کار او دغه کار چې حامد کرزی حکم کړی دی یو څه تفاوت نه سره لري؟
دغه کار که اصولا خدای زی طرفدار یم، خود د یو فرمان یو حکم په صادرولو نه کیږي، دیته یو پلان په کار دی. اول موږ باید په معرف کې په انګلیسي ژبه ډیر تاکید وکړو چې یو څوک چې د دولسم صنف نه فارغیږي چې روانه مکمله انګلیسي زده وي، دغه دولسم پاس چې د موږ پانتون ته راشي، بیا کېدای شي چې ځینې پوهنځۍ چې په انګلیسي وي دای خپل تحصیل ته په انګلیسي ژبه دوام ورکړي،
لکه په هند او پاکستان،
لکه په نورو ځای کې. راغلو د کتابونو پاکله، زما په نظر زموږ محصلین که موږ یوازې انګلیسي کتابونه ورکو، دوی هغه سي استفاده ځنې نشي کولای لکه د دوی په خپلو ژبو پښتو او دری چې کتابونه ولیکل شي. خو سربیره پر دې هم زه به تاسو ته دلته نمونه ما راوړی دی د یو کتاب چې یوه خواته یې تاسو وګورئ دلته انګلیسی ده، بله خوا یې په دری ده. موږ دغسې کتابونه هم چاپ کړي دي. زموږ یو بل کتاب دی چې مکمل په انګلیسی شوی دی، د خپل استاد دی د ننګرهار په پوهنتون کې. نو دغه کار د انګلیسی ژبې ته موږ په کراره کراره باید عملی کار وکړو. موږ مثلا که نوي استادان د طب پوهنځۍ او انجینری د پاره نیسو، باید یو شرط ده وي چې دوی باید په روانه انګلیسی ژبه پوشي او تدریس وکولی شي. که موږ لس پنځلس کاله پورې دغه شرط په استادانو ومنو، انشاءالله په کولی شو تر لسو کلو پورې د موږ ځینې پوهنځۍ په انګلیسي ژبه کو. خو دا یواری نه کیږي، دا په حکم نه کیږي، دا په سیستماتیک کار او پلان ته ضرورت لري، او د دو پلان او کار عملی کولو ته ضرورت شته.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې نړیوال ټولنې په مختلفو برخو کې مرستې وکړي، له افغانانو سره مالی مرستې، اقتصادي مرستې، تخنیکی مرستې. خو اوس چې بهرني عسکر وزي، نو په ډیرو ساحو کې دا ویره موجود ده چې دوی به له افغانانو سره مرستې بندې کړي یا به ډېرې کمې کړي. د افغانستان پوهنتونونو ته خو د کتابونو ډېر ضرورت دی، او تاسې په دې موضوع لا ښه پوهېږئ. څنګه تاسو چې کومه پروژه روانه کړې ده، کوم کار هم روان کړی دی، او تر اوسه هم 140 عنوانه طبي کتابونه چاپ کړي دي، دا به په راتلونکو کلونو کې هم ادامه ومومي؟ وضعیت څنګه دی؟
وضعیت متاسفانه ښه نه دی. دوی هم داسې متزلزله دي چې خپل کومکونه به تر کومه اندازې پورې وکړي، او د دغه کومکونو د پاره د دوی دفترونه باید دلته وي، د دوی یو څه عملي کول د پروژو او د پروژو کنترول د دغو هیوادونو د خپل سټاف او خلکو د خانه کېږي. که دغه ملکی خلک او دفترونه دلته امکان د موجودیت نه وي یا د خطر احساس وکا، هغوی شاید وتړل شي. دا دفترونه چې وتړل شول، په اتوماتیک ډول د دوی کومکونه به کم شي. دا یو اړخ د مسئله دی. بل اړخ د مسئله دا دی چې د بهرني هیوادونه چې کومک کوي، دا دغسې سل په سلو د افغانستان اړتیاوې په نظر کې نه نیسي د یوې خانه، او د بلې خانه زموږ حکومت او زموږ ادارې هم ضعیفې دي چې هر اداره یا هر وزارت په همغه خپل سکتور و برخه کې داسې یو پلان او پروګرام او اکشن پلان نه لري د بهرنیانو د پاره چې پوره دغه خپل سکتور یې تحلیل کړي وي، په خپل سکتور کې مشکلات او هر څه ورته معلوم وي، او دغه هم ورته معلوم وي چې دغه کارونه د افغانستان په ګټه دی. خارجیان راشي بس همغه یو څه پروژې چې لري یا پروګرام چې لري هغه حکومت ته وړاندې که یا مربوط ادارې ته یا وزارت ته، هغوی هم موافقه ورسره وکړي او بس پیسې مصرفیږي. د مثال په توګه په طب برخه کې هر کال جرمنی ته یو شمیر افغانی ډاکتران لیږل کیږي. هلته په جرمنی کې یو خارجي ډاکتر عملی کار نشي کولای چې هغه په مریض باندې کار وکا،
اجازه نه لري،
اجازه نه لري. اټس نو هغه تنها کولای شي چې یو مریض یو تشخیص یا تداوی وګوري، مریض باندې لاس نشي کولای زموږ افغان ډاکتر. او همداسې یو شمیر استادان یا ډاکتران د جرمنی نه راځي. په دغه باندې په هر ډاکتر چې ځي تقریبا 10-15,000 ایرو مصرفیږي چې دوی د پیسې په دې لګوي. حال دا چې موږ که دلته دغه پیسې را واخلو او په دغسې یو پروګرام یا پروژه باندې ولګو، لکه د کتابونو په چاپ باندې، موږ په کتاب په هر کتاب باندې تقریبا 2-3 ایرو مصرفیږي. تاسو وګورئ موږ په 10,000 باندې تقریبا 3,000 شاوخوا کتابونه چاپه، او ده کتابونه یو استاد تشویق کیږي، یو دغه شی په افغانستان کې پاتې کیږي، و 40 کاله بعد هم دغه کتاب په همدې ملک پاتې وي،
او په زرګونو کسان استفاده
کوي، او نور خلک استفاده کوي، په ټول افغانستان کې ځنې استفاده کیږي. او دا که موږ د ډاکتران لیګو جرمنی ته د 2-3 هفتو د پاره صحیح دی، د ډاکتر د پاره به یو ورکشاپ مؤثر هم وي. خو هغه اولویت یا لومړیتوب چې موږ باید چاپ د کتاب ته ورکو مد نظر کیږي نه.
که بیرته ستاسو د کتابونو پروژې ته راسو، څنګه په دې راتلونکو وختونو کې هم د کتابونو چاپ ته ادامه ورکوي کنه؟
دغه کار په ټپه نه دی ولاړ. موږ هم دغه اوس هم چاپ د کتابونو روان دی. تیر هفته زه په چاپخانه کې وم. موږ په دې ورځو کې په یو نوي فکر باندې کار کوو. هغه دغه دی چې دغه ټول کتابونه، 140 کتابونه چې موږ چاپ کړي دي او ټول افغانستان کې متقسیم کړي دي، دا موږ غواړو چې په یو دوه ډی وی ډی کې د پی ډی اف په شکل باندې راغونډ کو او دا ریکارد کو، او دا بیا د افغانستان ټولو طب محصلینو ته ورکو. د دوه ښوالی په دې کې دی چې دا 140 کتابونه به په ډیر واړه حجم کې چې هر څوک یې په خپل کمپیوټر کې درلودلی شي، هر څوک یې یا هر ډاکټر او طب محصل او استاد یې په لیپټاپ او په خپل اتاجیب کې همدغه 140 کتابونه به ورسره وي. دا به انشاءالله په کیفیت د درس کې مهم رول ولري او هم ځوان ډاکتران من حیث ریفرنس به د دونه استفاده وکولی شي.
کامیاب اوسئ.